السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوریدلی شئ، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ټاکل شوی د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې ترسره شي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ویلي چې دا کار به د اسرائیل برمته شو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لوی ساتونکو سره په نخښه او وژل شو. حماس د اروپایي ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. بلورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بې له دې چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلي نتنیاهو وویل چې راتلونکي ورځې د ده د هیواد لپاره ننګونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه یې د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان د 1 میلیارد 800 میلیون ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د څه باندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلي دي. ده وویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کالي ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 104 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسطې اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیانه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړې. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 60 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د دې احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 4,19,000 افغانان هلته ثبت شوي دي، چې دا شمیر د 2014 کال پر تلش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي توپرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسیدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. د دې سیالیو وروسته ټاکل شوی ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14 نیټه پیل او په 26 پای ته ورسیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي. د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخې په سر کې ورزو منځني ختیځ ته ټاکل شوې ده چې د ایران مشر علي خامنئي نن آیت الله علی خامنئی نن د ایران په وخت د سهار 8:30 بجې د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیا د جنازي د لمونځ امامت وکړي. هنیا او یو ساتونکي پرون چهارشنبه په تهران کې وژل شول. تر پرون وخت پورې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه و خبر شوی. تفصیل له اسمت سروانه اور.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیا د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیا او د هغه د مرستيال صالح الاروري له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیا له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه خبرې وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هانیا د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیا ترمنځ ده. الحیا د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناستی شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیه وژنبه د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوله اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه ده چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. لیوی خو د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چاته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسول دي. لبل خو پښتنه ده چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بې شک بیا غیزی نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکیچ را منځته کوونکې پالیسی په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړي دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته ده چې ایران پلا پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو لنه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ایزو تاوتریخوالو زیاتېده، د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر څو ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی به د تهران په پوهنتون کې د هنیا د جنازې امامت وکړي. بلورته نیویارک ټایمز رسپانې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هانیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لیو ساتونکو سره په نخښه او وژل شو. حماس د اروپای اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز پر راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوی چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره خبرې کړي، دوی د ایران د سپاهي پاسداران دي. د غیرسپانې زیاته کړې چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو، اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمېر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تیره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وای د راتلونکي پنځشنبه په ورځ یعنی د اګست په اتمه نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسنی وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د دریم کالیز په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځني ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020م په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو شمنو خلاف دي چې د دوی مشانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2000 لومړی او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملیدونکو زده کوونکو شمیر لس برابر زیات شوی وو. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هر لس زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونه تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خځې وینځونی په نخښه کوي تر ټولو نه وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعال چیرې په لندن کې راټول شوې چې په افغانستان کې له اوسنی وضعیت څخه د ښځو د وټلو پر لارو چارو خبري وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان جنو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د نجونو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یو حل لاره ورته ومومي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او ردونکو اوس هم د دغه خبری مجله د خبری ټولګي د پایشبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. بیا ورسته د ازادۍ رادیو مجله پرګرام لیا ده مباسي د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار ډیر شوی دی. د چمن پر لات مسولین وایي ک د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار د مسافرو ستونزو ته پام نه کړی او پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختی کارت ته تګ اجازه ورنه کړی نو دوی به یو ځل بیا خپل پر لات پیل کړي. تفصیل صادق رښتینی اور.
سلګونه افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدکی د دروازې د پرانستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدود ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګنستوند سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک تتلل چې د چمن زرګونو وسیدونکو تیرونی خپل لسمیاشتنی پرلط پای ته ورساوه. د عبد الله او محمد هاشم په نومونو دوا مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
دا زه پاسپورت باندې راځم کوم شنخته کړی څوک نه راځي کول فورن جامې د خو په تذکرو څوک نه لکول دروازه کې راو ګرځول به ته واپس راځي لکول او دا خواسم اوس شنخته کار باندې څوک نه پریښول بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چات چاته اجازه نه ورکو شکل نه
مزه فورن خبر چې لارې له دلته وادر سکی د دې زنار نه روان کړي داګه چې وړلو نه پریښو واخ د تذکره والا نه پریښو نه بولدک تذکره پریښو نه دا ول بند و دی خو ته نه راو پاسپورت والا ایلو پاسپورت والا
بلخوا د چمن پرلط مسولین وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختی کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستي وي. خو د پولیسو دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي شوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي. د پرلط بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختی کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلط پیل کړي.
کبه یاد دوکاسو ک عسکري قیادت دا خبره در منزل نه ورسول پرلط دوکا ورکل مړ د پرلط د ختم کېدو دغه مایده چې نن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلط ختم کړي. پرلط به د عسکري قیادت د ودانې او مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري.
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه تګ راتګ یو आवाज بللې او له مسافرو غوښتي چې تر رسمي خبرتیا پورې په سپین بولدک کې انتظار ونه کړي. د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغیزمن شوی. دا کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکار دي او د دروازې د خلاصېدو غوښتنه کوي.
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار دغه دروازه دته بل د اسکار روزګار نسته بس سپین بولدک او چمن سیمه کې دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ ته کو پر دروازه باندې نن موږ را واپس کړو واشه وساده دروازه باندې د پاسپورت والا پرځدا وسنه کارت والا پرځدا د سکری والا نه پرځدا دلته بل کار باندې لرو دغه موږ لغړ ته درې لکه او موږ دغه روس پور زید زید دغه خپل غټو شی روان.
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د وژمحاله امنیتي او سیاسي حالاتو لامل د دروازه په مکرر ډول تړل او بیا پرانستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو.
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای.
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو.
موږ خود سره د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره.
لانزورګری الماس خانم سره شخې دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ تمره صفه دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو په میدان ورتک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله قلا یا د نن کور او مالداري وزوند او زراعت تحقیق
د نر خلصوالي وسیدونکو وای د دې کلا په اړه ډيري خبرېسته او د غشان دی ورسخه ډيري خاطري هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وای د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اړتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سحر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
Thank you.
سراج الاخبار دی 201 نیم کال پلسما گنه کی ذکر دی چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده بنجره او بقصره معنی ده یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نسته نو دا دنم بیکګراوند شاید دغه ای دا معنی دی امیر عبدالله خان په وخت جوړ شوی ده کله چې امیر عبدالله خان د هند په سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې باغ منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښود اسمبلی په میاشت کې او رسمن پرانستل شوه کاري جوړه شوه هغه د 1290 کال اسمبلی میاشت وه په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو ټول مواد چې څو ده ټول برابر شوي وو د مخه او ویل کیږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد او مختلف مواد عزالدین وکیلی په ځای لیکي چې د کوشا د بای محمد خان فرش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې په اصطلاح همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه خو د خواجه راول وید او زخمی شو بل د ورسته یو بل انګریز انجنر وو یې د دې کار مختیور د دلکشا معنی مواد ټول افغاني مواد یعنی د جوړولو او حتی بل د سیخ او کانکریټ کې وکارول شي نور مواد مثلا په دې کې مختلفو خاورو ترڅنګ چکا د غوا شیدې او په جنو برخه کې اګي رجنه هم کار اخیستل شوی ده دو پوشه لري لوی دیوالونه ای او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ دومره ځای دی چې سړی پکې تېرېدلی شي دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده دیارلس لوی خونې لري چار یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده دوه لوی سالونه لري همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې په دلکوشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ شوی ده دا پخوانی لفت چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده یعنی په یغه باندې جوړې کېده تنظیم کړی و دغه شي پوښتنې په نوي شکل برکې کړی ده خو هغه پخوانی شکل ده د دې ځنګلونه دا ده چې دا هلته درېدی شي یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي بلکې دا په نیمای کې هم کولی شي چې بیرته شاته لاړ شي مشکل دی چې قبل منزل تر رسیدلې نو جالب لفت او ډیر تاریخي هم د پېستل په لکه شمه معنی کې ډیره مهمه غونډې مې سوي دي او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به او ګلخانه د رومي دفتر به او ملاقاتونه ډیر تاریخي مکارونه او ملاقاتونه پکې سوي دي د ملت یوالی په نامه باندې یو جشن و د امیر عبدالله خان په وخت کې به جوړېده دا به د سرطان په 12مه نېټه هر کال جوړېده او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده مخکې دې جشن جوړ شي برق لجب سراج و تر انتقال سو او مدراول دی جشن دی پار ارد چراغان سو دیارگ ارد دغه معنی چې یو شایستوال اپدی کرس دی باق منس که دا شاوخای ونی دی و گلان دی یو زر و چلور سو چلور دیرس مختلف میوداری و غیر میوداری ونی دی او یو زر و چلور سو دیرس مختلف گلان دی شاوخای کله بشی په بهرنی آیاتان راتله لکه د نور هوادو پچهان رئیس جمهوران او شدر زمان نو غیادګاری نه الګی به یی دوستی نه الګی به چې شو اندل ته به شو کناو جاتره متاش په نه ما شرط سم تلاش وکاو دا مې پیدا نه کړی چې کوم نه الګی چای شه دی یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي دا ضرور و البته د نمر دی بیغوری او بیکاری یو نخه ده چې دا نه دي لیکلي نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهور یې شاید او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګیلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګیلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګیلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان په رسمه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ګیلمن باندې د جولای پر 8مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګیلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی وو. په دې مرکه کې ګیلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دې خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګیلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل به په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې د کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي مقصد هغه ولسي او مزاحمتي شاعري کومه، نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کیسه وي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم، خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتی شاعری یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعری چې سره رقم ده د سویل شو چې د ګیلمن وزیر شاعری مو د ماغه بڼې ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، موږ ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلې شم چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک تر ابلل، نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی. زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعري هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
یو لس بیا داسې شاعري خوښي هم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړی نه لیکلی، بس زړه ته یو جذبه راشي هغه جذبه سندریزه شي ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیلمنه؟
نجیب جانه داسې ده بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي، په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شی درک کولی شي پوهېږي، که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنګ نشته، ډیره ساده او عامه لهجه ده.
ګیلمن آشنا اوریدونکو ته سوړاندې کوي
دا یو غزل دی، وای یار کوي ډکه د کمال خبر یار کوي ډکه د کمال خبره پاکه ل شر ول جنجال خبره او موږ خود سر د پانا ځای نه مو موږ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبره او پښتون بتل د غسه در پدر پختون بتل دغه سي در په دروي چې نمنې د ستر خوشحال خبره او چې تا ته وګورم را یاد می شي چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپینځيري کلیوال دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت نړې سپوږمې ته په ورتګ بوخت د زموږ پښنا چا یو پدال او ای ګلمن سخت په خلمه وای یہ گیلا منا سخت پا خلما ویا خو پا غزل ککڑا سنبال خبر وای ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا ناست پا یو مرچل کیو ویریجو لیو بلا دا کام دی خدای خبر نکلی زما دا کام او زو تا چی یو بلتا دا شک پا نظر گورو زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاورې به موږ یو شو لاټه کتر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخښې د پښتنې پیغلې اوربله او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پرېوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چی ٹکی زخلق تلم دا پشتون نظر پا تلا او ندی کام تا خیر رسی او ندی سر پا کام زار کرد زغل گیل منا دا پشتون دا احساس غلا
وا گیل منا دیخ
او دا بل غزل دینا جیب جانا وای
ارشاد خون که
ولی دا هر سر زیموار یادیگم ولی دا هر سر زیموار یادیگم کل مسلم کل کفار او خدای چې ستا به فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردار او لرو قبر ته سپیناوی ورکړه لرو قبر ته سپیناوی ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم ککیله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادېږم بیا هم
سهار کاری سه ګلمن سه وخت کې ښه شاعری کولای شي ستا د شاعری وخت سوي د ورځې کې د شپې کې په ګڼه کې په خاموشۍ کې سه وخت کې شاعری کوي
په ګڼه کې خو به زوایم یو دغه هم شي کولای یو خو غفل بدی انداز بیا خو نو بیا کیږي خو مقصد چې کله هم داسې شم چې بهخي زیات وځ اورېګم نو تا ته خو پته ده زموږ په وطن کې غیر له زورول نور کی څه شي او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلی کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذاب وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشاله مې چې ښه ملګري ووینې یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
ستاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حدن لري په غم جن زړه داسې خوږمن یا خوږمن یا ما چې حدن لري ستا په بیلتون دومره غم جن
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې و چې د وی افغاني انزورې پتار او ستن جوړ کړي د انجلۍ افغاني ګنجامي اغوستې دي منګی پر سر دی او شپلی شخوی. الماس خانم هغه هنرمند ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمیر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه، احمد شاه بابا او امان الله خان انځورونه ایستلی دي. همدارزه د افغانستان په اوسنیو سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انځورونه په تار اوستن جوړ کړی دي. له دوی به واورو چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی.
فلحال سوخ کیږي چې پانتون روانه شو یم، نو هم په دغه مقصد زه راغلی یم هاستل ته. نو تاسو پته وي چې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډېر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره، ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي، داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته. نو د دې سره لږ ګونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر، خو بیا هم پاتې نه دی، کوشش کوم چې مخ په وړاندې سره بوت.
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړي؟
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي، خو بیا هم شاکر ورته نه ده که داسې څه مطلب ذهن ته مې څوک راغلل یا ډېر ضروري و د یو عکس انځور رغول نو خامخا به کوم.
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهورو کسانو انځورونه مو جوړول، اوس هم هغه څه کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو ساحه پراخه شوه؟
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه خو چې کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول. خو زما دا هنر چونکې ټول دنیا کې یو نوی هنر و، نو د ډېرو خلکو ډېر زیات وخت غواړي چې په ډیمانډ باندې هغه جوړ کړي، نو اوس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمانډ باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم، نو هغه په هغه طریقه هم جوړولی شي انځور.
یعنی له ډیمانډ مو مطلب دا دی یعنی که چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړي؟
بالکل بالکل.
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه، له هغې وروسته ستاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شوي نه دي؟
ظاهره خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلېدو چې د پښتونخوا نه یو جنۍ چې کوم دی دغه انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده، نو ډېرو خلکو ته ذهن ته دا خبره ورپریوته چې داسې یو قسم شته چې داسې یو ناشنا هنر کوي. دا دې نه وروسته خو پہچان جان پہچان هم ډېر شو خلکو ته، ذهن ته خبره پریوته او ورسره د انځورونو چې کوم ډیمانډ وو هغه هم زیات شو.
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده، نو تاسو هم همدا وویل چې که چیرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یاسئ جوړوي، څرنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو څه لرې اوسئ په اسلام آباد کې ژوند کوئ، هلته هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ؟
وو بالکل، ځکه زمونږ رابطه خو ټلیفوني وي زیاتره، کم پښتانه چې دي یا چې څوک هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتساپ د لارې، نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پری باسي، ځکه که زه اسلام آباد کې یم که زه پښتونخوا کې یم نو هغه یو خبره ده ځکه زمونږ ټلیفوني رابطه وي.
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انځورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې دی اوس فرق راغلی دی څه کفر راغلی وي څه فرق؟
فرق بالکل وخت سره راځي، ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انځورونه جوړول نو هغه عمر زما تجربه نه و پکې، اوس وخت زیاتې دو سره چې ما مختلف قسم انځورونه جوړ کړل نو د وخت تیرېدو سره پاوې کې نور هم خواله راغلې دي، نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنه سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي، نن سبا چې څنګه منظور نه جوړو مګر تم صفا دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کې چې مری وتی اکته، نو ډیر فرق پکې راغلی او کوشش کوم چې مخران دي پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نورم ختم خپل هنر
دي. رنگونو لپلاوه سره کوم څه تغیر پکې راغلی دی، یعنی مخکې مو له کم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه؟
وہ بالکل رومبن ہے عکس کرتا جا وہ آئم نو آگا آگے کہ ماں صرف یو رنگ استعمال کرے وہ آگا وہ تور نو ازا کچھ آگا رومبن ہے ایک سماں پا کپڑا باندھے جڑ کرے وہ کپڑا سپینہ ہوا دا پاس اپنے ماں تور رنگ باندھے تار باندھے انزور جڑ کرے وہ آگے پسے چپا گل بیل کی مکلے جوڑا ہو نو آگا میں بیا پا تور اور سپین سارا جوڑ کو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و نو دغه سه بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي نو دغه سه اډمبره کې می ډیر کم رنگونه او وس چې کوم منظورونه جوړوم نو کوشش کوم چې ډیر نه ډیر او د خو نه خرنګ زو کې استعمال.
لا هنرمندی الماس خانم څخه مننه.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې لا ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګي دا په ازغیو باندې مات سترګي کول مخ یتا ته مدرتات سترګي لدوو دي نشي د خکلا اندازه لدوو دي نشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرت زیات سترګي کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږده خو ډیرې ساعته سول ساعت سترګې مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شپورته د خال سیوری ترینا مدې شه هیڅ کله میرات سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پات سترګې بی اجازه دی ورکجې کړي نو اوس بی اجازه دی ورکجې کړي نو اوس ببره وروړنه نواتې سترګې ببره وروړنه نواتې سترګې
د سجرړې مچلې د دې خبرونې په ورستیو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړون ول مخې عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدار اس په لارغونی روم کې دوت وو د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي لکه په ترکیه کې خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته د کندوز شار یو له هغو شارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي
له ډیرې په خوا زمانه رئیس په افغانستان کې لومی حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرمینځي څلوېح کلن فیروز چې له پنځلس کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي فیروز آزادۍ رادیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضی دی او له همدې چارې خپل نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګر می کس خاصه می بشد یا کس بسیار چی می بشد چاپی میکنه یا کس
کیسه کول ډیر ګټی لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضی او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردی ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
50 کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له 14 کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یو کیسه میکنم یو چوپی یا کی لیفاس خونی کی ساچا خوند جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنی دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر منځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. 45 کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی چاپیکای د عضلات د تزان کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاصه خو کیسه مال د رضایت لري ته.
د کندز ښار یو بل وسیدونکی محمد نسیم آزادۍ روډی ته وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شو سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر خسړای دا خاخه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم. د موږ فاميلی اله کنټرول راځي دلته.
ل ډیر په خوا کلون رئیس په کندوز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د شزو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې شزې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د شزو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسیده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ಪ್ರೇಮಿಗ ದೈಚಿ ವಾಲ್ವು ಸಮಸುಮ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ಶ್ಪೂತ ಪಾತಕಿ ಗುದರಣ ವಜರಿ ಮಾತಳಿ ಮಾತಳಿ ಸದಾಲಹು ಪಜಮ ಸಮು ಕಿಸೆಗೆ ದಲೆಯ زادا زان غک د ژوند منځ ته را بللیم المنځ می پاله من کی د غس سپیڅلیم ظلم دی پښوندو ظلم دی پښوندو د خندا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزرې ماتړې شپوت پات کی ګدرنا وزري ماتړنا وزري ماتړې خر بشي جنگل کبي کتاب بي قلمشي ګلشي وچ ډنډر چي بي اواو بي شبنمشي مشا ادم ګوخي نا هوا دي بي ادمشي مړاوي باتم شي مړاوي بادم شدا هوا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې شپو ته پات کې ګدرنا وزرې ماتړې